زمونه ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسو مخ خلک لاسته راډیو نوري اوس ازادي راډیو څلور وسات خبرونه لري د سارلش پګو د مخام تر شپګو په لاندو څه پوند نه سی او شپې زو شپې شو د مخام شپګو سارتش پګو په منځني څه دولس شپګ نه دي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو پاکستان چارواکو نن جمعه وویل چې افغانستان چې د افغانستان پولې ته نږدې په څو بریدونو کې لږ تر لږه اته پاکستاني سرتیري او اوس سختریزي وسلوال وژلي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د استخباراتو سرچینو د اژانس ته ویلي چې تېر شپه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې چې په درنو وسلو سنبالو په جنوبي وزیرستان کې پر یوې پوځي پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ سرتیري وژل شول او لس نور ټپیان شول. دا د غسر چنوب خبره پر پوزي پوسټي له بریډ روسه نه خطو څو ساعته دوام کړی دی. چارواکو ویلي چې د نور سره تیری په سیمه کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ د نښتو په جلا پیښو کې وژل شوی. پاکستاني چارواکو همدارنګه ادعا کړې ده چې تېر شپه د وسلوالو طالبانو د یو کسیزې ډلې غړي هغه مهال د پاکستاني سرتیرو په ډزو وژل شول چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته وختل. دا ناتو مومی منشی ینس ټلټنبرګ چې دا کار مده پای ته رسیدلې ده ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملت جوړونې چارې تر حد زیات لوړ هدف وو. د افغان حکومت سمدستي سقوط او خود له شو له هغه هیواد څخه د ناتو ځواکونو وتل غوره پریکړه وه. ټلټنبرګ پرون د دل لپاره د خدای په منی په جوړ شو مراسمو کې د هم ویل چې په افغانستان کې د دوی ماموریت ډېر اوچو او له شل کاله جګړې وروسته هم دا جګړه دوی ونه ګټله. داسې چې دوی په افغانستان کې داسې افغان چارواکي متحد ورسره نه و چې د دوی د ځواکونو له وتلو وروسته دا مسؤلیت ومني. ین ټلټنبرګ په لاسو تیرو کلونو کې د ناټو عمومي سرمنشي و چې اوس په ځای ناست دی. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د هالند پخوانی صدراعظم مارک روتووی. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فن در لین نن جمعه له کیف څخه د کتنې په ترڅ کې اعلان وکړ چې دا کمیسیون به اوکراین ته تر 9.5 میلیارد ډالرو پورې نوې پور ورکړي. نوموړی دا د اوکراین له رغونې سره د اروپایي ټولنې بله لویه مرسته وبلله. میرمن فون نن جمعه په خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي چې د روسیې د بېرحمانه بریدونو له کبله اوکراین دغې مرستې ته اړتیا لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له نوموړي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هېواد یې د روسیې په وړاندې جګړه کې د بری پلان لري او دا روان کال د دې هېواد د متحدینو په چټکو پریکړو پورې تړلی دی. زلنسکی وویل چې اوکراین به له دغو پیسو د هوایي مدافع انرژي او په داخل کې د تولید شوو وسلو د اخیستلو په چارو کې کار واخلي. بل پلاو د اوکراین ولسمشر ویلی چې د روسیې په جنوب کې پر کورسک سیمې د اوکراین د برید له کبله د روسیې پوځل شوی چې څلوېښت زره سرتیري د سیمې ته ځانګړی کړي. ولادیمیر زلنسکی پرون پنجشنبه د څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې مسکو او کیف د کورسک سیمې اړوند وضعیت په اړه ضدونه قیسې څرګندونې وکړې. د روسیې پوځ پرون د ورځې په پیل کې دا وکړه چې له سیمې د اوکراینی ځواکونو د ایستلو په وړاندې جګړه کې پرمختګ کړی، خو د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې یرغلیز برید یې په شا تمبولی. د اوکراین ځواکونو د اګست میاشتې په لومړیو کې پر کورسک یرغل وکړ چې تر اوسه د دې سیمې پر یوې پراخې ساحې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ویلي چې کیف د دې سیمې د ساتلو نیت نه لري. او د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ د لوبې رستی جزئیات دا دی چې افغانستان سویلي افریقا ته 310 هدف ټاکلی دی. د سویلي افریقا له خوا به لوبغاړي په څو شیبو کې میدان ته ښکته شي او دوی به بیټنګ پیل کړي. وروسته به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. خبری خبرونه کې مو از فریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانی یو. د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان حیدر اړوند ډیورن کرښې په اوږدو کې د تیر ماښام بل شوې جګړه د ځای طالب چوراک په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان شته. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنې وسلې کارول شوې. که څه هم جنوب ختیځ خوست ولایت کې د غلام خان بندر اړوند ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د تیر ماښام پیل شوې دغه جګړه د ځایي طالب چارواکو په خبره درېدلې، خو کاروباریان وایي حالات نورمال نه دي او د بیا جګړې امکان هم شته. د خوست ولایت د غلام خان بندر کمیسار بلال جان وردک د جمعې په ورځ د سپتمبر 6 آزادي راډیو ته وویل په نخته کې د هوان مرمیو د لګیدو له کبله یو طالب وژل شوی او نوموړی دا کوي چې دغه نخته کې درې پاکستانی سرتیري هم وژل شوي دي.
ماښام شپږ بجې جنگ شروع شو، شپې ته دوه بجې پیل جنگ و. نو درې هوایونه نشته دوه خطه ورنو د تنیه لرې ساحل کې دوه خطه د دفاع یوه پلکنه څوم کشت کې یخ ګناه دی پوکې هم ډېر شوی شوی دی. نور روخته موږ خطه تلفوت نه نشته درې کسه درې خوایي چې درې کسه دي موږ د بعد معلومات پوسه خدای موږ ته یو کس ښیي.
بلال وردګ د نخته د لامل پاړه څنګه وایي خو وایي وس وضعیت نورمال دی. کڅام د غلام خان بندر کمیسار د وضعیت د دکېدو خبره کوي، خو په غلام خان بندر کې ځینې کاروباریان وضعیت ښه نه ګڼي او وایي هټۍ او تاسیسات لا هم بند دي. په غلام خان بندر کې یو کاروباری بسم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حالات چې دغه غیر نورمال په دې یعنی د بیا جګړې امکان هم شته، ځکه دوکانونه هم د اوس هم تړل شوي دي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي. نو ځینې کورونه چې دی هغه د پاکستاني ځواکونو لخوا په مرمۍ لګېدل دي، تو په مرمۍ باندې چې مالي زیانونه هم لري، خو د ځینې زیان په اړه تر اوسه پورې معلومات نه دي.
د بسم الله په خبره د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې دواړو لوري او درنی وسلې کارولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي، بلکې تر دې وړاندې د رواني سپتمبر میاشتې په لومړیو کې هم د خوست په ځاځي میدان کې د دواړو لوریو ترمنځ جګړه شوې وه. هغه مهال هم د خوست لپاره د طالبانو د والی وایند له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د پاکستانی پولیساتو ځواکونو مقابل کې ځوابي برید کړی دی. یو شمیر ځایي خبریالان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وروستیو نښتو له امله ګڼې کورنۍ اړې شوې چې خپلې سیمې پرېږدي. د پاکستان حکومت او پاکستانی چارواکو د وروستیو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دیارلس ځله نښتې شوې دي. د خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال کړې وه.
اوس به هم د نړیوالو په ځانګړي توګه د بشري حقونو د څار سازمان هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې وایي څلورم کال پیلېږي چې افغان نجونې له زده کړو پاتې دي، خو نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه اقدام نه کوي.
د بشري حقونو د څار سازمان ویلي حکومتونه او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره کوم معنادار اقدام نه دی ترسره کړی. دغه سازمان تازه په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې او ویلې دي چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو داونی څلورم کال پیل شو او د موضوع په نړیواله کچه د خلکو پام ځان ته راړولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د دوی د زده کړو د بندیزونو په تړاو یوازې خبرې کړې، چې د دوی په خبره د طالبانو حکومت په پریکړو کې کوم اغیز نه دی کړی. د غزنی ولایت اوسیدونکي او لز دکړو یو به برخې زده کوونکې مینې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زماده دو دولت نه زماده خارجانه خوښي درس کې مو سکوما کو کا چې موږ خوانځي شروع شي مو څلورم کال چې موږ د خپل درسو نه فاس پاتې مو خوانځي نشته دي مو درس نشویل نو موږ څو کو دومره زمات وبوسه اخر کې هیڅ.
د کابل اوسیدونکو او لز دکړو پاتې بل زده کوونکو چې د نوم له خود له ډډه کوي اتم ټولګي کې و چې د طالبانو حکومت خوانځي ته د تلو حق ترې اخیستای وای
ځکه د درې کاله سول چې خوانځي باندې او د علم زکړو خدمتونه شری حق نه ولې مونږ له دې حق نه محروم شوی او دا حق مونږ ته خدای پکره کړی دی نو دا حالت به تر څو وخت پورې دوام مومي.
لنیمروز ولایت نه زهرا چې دا هم لز دکړو پاتې د لنړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی غږ واوریدل شي.
ما هم جزء از کسانی هستم که از مکتب
زه هم یو له هغوی څخه یم چې له خوانځي محروم شوی یم. غوښتنه مې له نړیوالې ټولنې او هغوی چې زما غږ اورېده ده چې زموږ خوانځي باید خلاص شي. که غواړو چې یوه ټولنه پرمختګ وکړي باید ښځه او نر مساوي حق ولري، دواړه د زده کړو اجازه ولري.
پیشرفت کنه پس باید زن و مرد حقوقش مساوي باشه و زن و مردش بتانه پیشرفت کنه.
د یادونه ده چې د بشري حقونو د څار سازمان مخکې هم ټینګار کړی و چې لشپګم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان په ښوونیز نظام کې د جنسیتي نابرابرۍ لامل ګرځي او د افغاني ټولنې پر ټولو برخو منفي اغیز کوي، چې په پایله کې له سختو ټولنیزو پرمختیایي او اقتصادي پایلو سره مخ کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی و چې د طالبانو دا کړنې به په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو او متخصصینو د پام وړ کمښت لامل شي او په ټولنه کې به د ښځو ونډه کمزوري کړي. طالبانو نجونې یوازې له منځنیو زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې پوهنتونونو ته له تګ یې هم منع کړي. په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې یې کار ته نه پرېږدي. پارکونو او ورزشي لوبغالو ته په تګ یې بندیز لګولی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دوی د امر بالمعروف په نوي قانون کې د ښځې غږ او صورت هم عورت بلل شوی دی. سره له دې چې د طالبانو حکومت د ښځو کار او زده کړه د افغانانو خپل منځي مسله بللې، په وار وار یې ادعا کړې چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو دا ادعا افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمې ورځنۍ سیالۍ کې سویلي افریقا ته د 312 منډو هدف ورکړ. په افغان لوبغاړو کې رحمان الله ګربسلیزه وهله، عظمت الله عمرزي شپږ اتیا نسوځېدلې منډې وکړې، رحمت شاه 50، ریاض حسن 9، محمد نبی 14 او راشد په شپږو منډو وسوځېده. وړاندې په ازادي راډیو ویب باندې تاسو کولی شئ نور جزئیات په دې اړه ومومئ. ورزو د طالبان حکومت په دې وروستیو کې په افغانستان کې پر یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو محدودیتونه زیات کړي. دا راپور ورو تر دې د ازادي راډیو مجله وروسته خبري کې.
که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د طالبانو له زیاتېدونکي محدودیتونو سره سره د یوټیوب چینلونو په چټکۍ سره وده کړې، خو په دې وروستیو کې یو شمېر افغان یوټیوبران ادا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او بندیان شوي دي. د دوی په ټکو د امنیتي ګواښونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله ان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. دا میرمن چې مهنور نعیمی نومیږي، په افغانستان کې د کابل فینس او افغان انسایډر په ګډون د یوټیوب د بیلابیلو چینلونو لپاره د خپرونو وړاندې کوونکې وه. مهنور چې په دې وروستیو کې خپل یوټیوب چینل جوړ کړی، ادا کوي چې هغه او همکاران یې د طالبانو لخوا نیول شوي او ګواښل شوي او ډاډه شوي چې یوه ګاونډي هیواد ته کډواله شي. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمانی که ما در صحنه ثبت برنامه بودیم دیگه همونجا آمدن و ما را بردن. بله زندانی
کله چې موږ د خبرونه د ثبت په حال کې وو، راغله لو موږ یې لزان سره ویوړو او زندانی کړو. لامل یې همدا و چې ولې له تاسو سره هلکان کار کوي باید محرم وي. لومړی امر بالمعروف له موږ څخه څېړنه وکړه او وروسته استخباراتو هلکان یې د دوه نیمو اونیو لپاره نیولي وو او نجونې دوه ورځې زندانی وې.
مهنور چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله د خپل یوټیوب چینل نوم او د همکارانو هویت په ډاګه کړي، زیاته یې کړه چې د طالبانو لخوا د کابل ښار له اتمې حوزې نیول شوي دي. په کابل کې یوه بله ښځینه یوټیوبره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ادا کوي چې طالبانو په یوټیوب کې د هغې فعالیتونه بند کړي او خپرونې ورته درولې دي. د دې په خبره د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون نه اعلان وروسته پر دې او نورو یوټیوبرانو، په ځانګړې توګه پر ښځینه یوټیوبرانو، محدودیتونه زیات شوي دي.
ما یک قبلا خبرنگار بودم، فعلا
زه بخوا خبریاله وم، اوس یو یوټیوبر یم. فعلا هیڅ ډول فعالیت نشم کولای. طالبانو زموږ فعالیتونه درولې دي او اوس د دوی د قانون لمخه ان زموږ غږ او عورت بلل شوی.
طالب عورت دانسته و میگه کی باید شنیده نشه.
د طالبانو حکومت د اګست په 18 ماده امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون اعلان کړ چې څلور فصلونه او 15 ماده لري. د دغه قانون په 13 ماده کې په بشپړه توګه د ښځو د بدن او مخ پټول لازمی او غږ یې عورت بدل شوی دی. ازادي راډیو له یو شمېر نور افغان یوټیوبرانو سره هم خبرې کړې چې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط یې په تیره یوه میاشت کې په افغانستان کې د یوټیوبرانو د بندیزونو، ګواښونو او نیول کېدو زیاتوالی تایید کړی دی. هڅه مو کړه چې د دغو ادعاو او اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو. خود دوی د استخباراتو، امر بالمعروف او د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو حکومت لخوا د افغان یوټیوبرانو د نیولو او شکنجه کولو راپورونه ورکړل شوي او ځینو یې طالبان د دوی په سانسورولو تورن کړي دي. پر افغان یوټیوبرانو د محدودیتونو د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه یک تعداد از این افرادی که
لبد مرغه یو شمیر کسانو چې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي د طالبانو رژیم ته د تبلیغ لپاره دیو تریبیون په شان دي، او یو شمیر هغه کسان چې واقعیتونه بیانوي په ځانګړي توګه خزه د طالبانو لخوا پرې اشاره چول کیږي او ګواخل کیږي چې دا د اندېښنې وړ دی.
این نگران کننده است.
د یادونې ده چې طالبانو د تیر هجري لمریز کال د تلې میاشتې په لومړیو کې د افغان یوټیوبرانو لپاره نوې کړنلاره جوړه کړه چې له مخې دوی ته د فعالیتونو د دوام اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مهاجر فراهي هغه وخت ویلي وو چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري، او له دې وروسته به هغه کسانو ته د یوټیوب د فعالیت جواز ورکړل شي چې د ژورنالیزم په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربه ولري، چې په ټکو یې باید د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور په پام کې نیولو سره فعالیت وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن پوسټ تر دې مخکې په یو راپور کې لیکلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د انفلوئنسرانو، یعنې د یوټیوب اغېز لرونکو او ویډیو بلاګرانو یوه ټولنه جوړوي، او په دې لټه کې دي چې د افغانستان یو مثبت انځور او په زړه پورې لید وړاندې کړي چې د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام ځان ته واړوي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو. رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ جایزه وسپارل شو.
سایل هر درې کال بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
له شغلی سایل سره د پر شعر هم ژغېدلې.
ګوټي ګلونه، اورونه، سیندونه، اوبه، چینه، چینارونه، یو څه بل څه د دې په ما ډېره سړي.
د پروین ملال شعر له
د ترجمې په څیرې جلی پتور کفن کی جان غاړلې ټول رنگونه په بازار کې ورکړي.
پدې خبرونه کې مو د میدان ورتک له تاریخي سیمو خبرو.
په دغه ولایت کې تاریخي ساحه 15 اویا سیمه وزارت کې ثبت شوی دی.
او د هنرمند آسی مهربي نظر می اخیستې.
یو څوک وکړ غواړي چې هنر وپالي، نو هغه نوښت ډیر خوشحالي.
د پښتو ژبې لوی شاعر رحمت شاه سایل ته د هغه د ځلان فرهنګي خدمت په خاطر د جنید شریف د بنسټ جایزه د وی غونډې په ترڅ کې وسپارل شو. دا غونډه تیروني د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوې وه چې په کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او افغانستان یو شمېر شاعرانو او لیکوالو برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راشد خټک د غونډې ته ورغلی، راپور یې راکوي.
خدای دې رات تپ تمامي هورو کیو درویم، یا پلونګین مایني زبات تا واخلما.
دا د پښتو شاعر او لیکوال وکړلی شاه دریاب دی چې په اسلام آباد کې په 14 سپتمبر وی ادبي دستوري ته د رحمت شاه سایل کلام په ترنوم کې وړاندې کوي. دا ادبي دستوره د اسلام آباد په پی ډبلیو ډی سیمه کې د پښتو شاعر رحمت شاه سایل ته د جنید شریف بنسټ لخوا د ځلاند فرهنګي مشر جایزه ورکولو لپاره د چرسده ادبي تحریک په مرسته جوړه شوې وه. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان، افغانستان، لاهور، اسلام آباد او پینډۍ لیکوالانو او شاعرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړو. په دې مهال د جنید شریف بنسټ لخوا رحمت شاه سایل ته د $1,000 جایزه او ستاینلیک وسپارل شو. د غونډې ګډونوالو د رحمت شاه سایل د ژوند او فن په اړه خبرې وکړې. ځینو هغه ته منظومې پرځینې وړاندې کړې او ځینو د هغه کلام په ترنم کې وویلو. دوی د جنید شریف بنسټ مننه هم وکړه چې د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ او ود لپاره داسې ګامونه پورته کوي او خپله پانګه خرڅ کوي. د غونډې صدارت د مردان نه راغلي لیکوال فیض الوهاب فیسبوک او قربا د چرسده ادبي تحریک صدر طیب الله خان وو. د دستوري په محل د کوټه نه راغلي شاعر رزق فهیم د رحمت شاه سایل د شاعرانه مقام په حق ته وویل.
عموما نقادان دا وایي چې د شاعر او هنر مقام چې دی داغه تعین په خپل اثر کې نشي کېدلای. خو د سایل په حواله باندې دا خبره زکم دروغ ده چې سایل د پښتانه شعور او پښتانه ټولنې خو هغه اندرون کې اوسېدلی دی، هغه درد او کرب محسوس کړی دی لکه منه چې په تیر څلوېښت کاله کې یا دیرش کاله کې پښتون ټولنه پښتانه ټولنه په مجموعي توګه را تیره سوې. سایل هر درې کاله بعد د پښتانه ټولنې ته پښتون شعور ته یو نوی منشور ورکړی.
د غونډې په ورستۍ برخه کې هنرمند نعیم توري د رحمت شاه سایل او نورو شاعرانو قلمونه د موسیقۍ سره زمزمه کړل. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جنید شریف بنسټ لخوا ورکړل شوې جایزې او نورو جایزو ترمنځ توپیر څه دی، رحمت شاه سایل وویل:
کدا ایوارډ اسې یو تخته نه ده، څه پیسې مو سره مقرر کړي. دا دا داسې ایوارډ دی چې دا د نورو نه په دې منفرد دی چې هغې خپل دغه دپاره کوي او دی خالص د پښتو ادب دپاره کوي، د پښتو شاعرانو دپاره خبره کوي، د اولس رائے یا د اولس خواہشات یا د اولس ترجمانی چې کوم خلکو کړې دا یا کولی شي یا کړې دا، نو هغې هغه دغه ورکي هغه ایوارډ لکه اولسی ایوارډ هغه هیڅ قیمت نه لري، ډېر زیات قیمتي دی.
جنید شریف په جلال آباد کې زیږیدلی او په امریکا کې اوسیدونکي د فلسفې او ادبیاتو استاد جنید شریف د خپلې لیکوالې خور شریفه شریف په مرسته په کال 2022 کې جوړ کړی و. دا بنسټ هر کال شپږ ځوانانو شاعرانو ته د $2000 جایزه ورکوي. په دې سربېره یو مشر شاعر ته هم هر کال $1000 جایزه ورکوي چې په سیالۍ کې شامله نه وي.
رحمت شاه سایل ته د جنید شریف د بنسټ د شعر د جایزې د سپارلو او مراسمو راپور مو له اسلام آباد څخه اورېده. له سایل صاحب څخه به واورو چې دوی څرنګه شعر لیکي، کله شعر لیکي، ښه شعر د دوی په نظر څرنګه وي. خو لومړی به د دې جایزې په باره کې ترې نه واورو چې کله خبر شو څه احساس وکړ.
زه مننه کوم ځکه چې هغه جایزه چې کوم ده ما ته ملاو شو، ما هغه تم په هغه پروګرام کې چې کوم دی دا دی مننه کړې ده، شکریا مې ادا کړې ده او اوس هم شکریا ادا کوم چې ځکه چې زمونږ نمونه خو لکه ډېر کم خلک علی کنه، او یا د جایزو خبرې او یا څه خبرې یا څه خبرې او نه زه داسې ډلې پرې په دې شاعرانو ادیبانو کې لرم، څه سپارش په پارش دا کیسې نه ناراضي او نه مې زده کړې دي کنه، نو هغې کړې دي دغه سې کړې دي او زه ورته هر کلی وایم ځکه چې زموږ په پښتنو کې د شعر او ادب د پاره یا د ژبې د پاره د هغې د ودې د پاره د هغې د خلکو د یادولو د پاره د ټولو پښتنو کې لکه داسې یو تنظیم نه و چې دغسې کار یې کړی دی. حالانکه ډېر مالدار مالدار خلک شته او دې ژبې ته چې کوم دی دا ډېره زیاته غریبه ژبه ده په دې حواله. خدا ده چې زما خپل خیال دا دی چې د دې عمره مالداره ژبه او د دې عمره زرخیزه ژبه د دې عمره یعنی سخی ژبه دا زما په خیال چې ډیرو کمو ژبو کې بولي.
سهل صاحب د شعر خبرې ته راشو، نن سبا شعر لیکي؟
سبا لیکم بالکل
لیکي کنه. که اوسنی شاعری مو ستاسو د ویر په چم کې وارد نغمو ده یا د لمبو سوري کې د کتاب له شعر سره پرتله کړئ، څه فرق پکې راغلی؟
زما په خپل شعر کې خو زه هیڅ فرق نه محسوس کوم، بلکې زه وایم چې ما نن هم لکه چې کوم شعرونه لیکلي دي د غزل په پیرایه کې بېشکه نظمونه به مې ډېر کم لیکلي، خو د نظمونو هغه د جلسو دپاره چې ما کم لیکلي وو چې ما به په خپل آواز کې پېش کول، نو هغه خو زه اوس د جلسو نه ټول عمر خو لکه زه په هغې کې نه شم پاتې کېدی کنه، نو زما د شعر رنگ بدل شوی دی، نو هغه دا دا چې لکه زما شاعري غزلیه شاعري شوې ده، نظمونه ما آزاد نظمونه لیکلي دي، پابند مې هم ډېر لیکلي دي، خو زما نظمونه اکثر خلکو بیا د موسیقۍ سره ویلي وو، هغه د موسیقۍ لارې ورارې شوې دي. دا د کیسټونو زمانه ختمه شوه، بیا ورو چې کوم دې سندرغاړي غریبانان دې ته کېناسته چې دا د شاعرانو نه دې پیسې واړي، او هغه ځان له کوم دې کنه کیسټ نیبو کی هغه کیسټ هم اوس نشته، یو یو سندره چارته وو یو
دا دا تغیر خو راغله
خوخه کړه خوخه نکړه لازم خو لکه زه خو پیسې نه شم ورکولې چاله
دا خو
نه ما ته څوک ویلې شي چې ته پیسې راکړه بل دا د چې هغه رنگ چې کم دی کنه هغه سندر غاډي هغه غریبانو خو ډیر روزه پلی شو
کنه
دا څه شاعران هم زه په دی نو موږ په خپل حالات باندې نظر نه وراچو موږ ټول قصه چې کوم دا قومی مسله دا کا ترقی پسندانه مسله دا کا روبانی مسله دا ټول بوج موږ شاعرانو په سر باندې وراچو دي
دا ماکسیم ګورکی وای وای طبیعت زما خوانځای دی ملکن د چاپیریال تاثیر په خپل شعر کې تاسو احساسوي
زما په طب کې یا زما په مزاج کې یا زما په دغه کې کوم دی دا شی موجود و یعنی کلیوال رنگونه یا د نیچر رنگونه نو دا دا شیونه چې کوم دي کنه هغه خو لکه مخکې هم و نن هم موجود دي څومره بې وسي دي څومره زور دی په دې خاوره کې کنه نو په تور به قسم سترګو اخلم ورک زما زماړو سترګو تور دی په دې خاوره کې
یعنی په کلی کې تاسو درزی وای کنه د دې درزی توپ د شغل د دې شغل د منظم رتم خپل شیر کې ویني یا د احساسوي چې تاثیر شته
نو زما په خیال چې زه د ابتدا نه زما ما ډېر د غریبې ژوندۍ کړې ده او اوس هم د غریبې ژوندۍ کوم نو زما لکه دردی توپ کبا کړې دي نو زما په خیال چې دا د ټولو نه زیاته د بے وسه لار ده ځکه چې زه ما سبق ودویلې شو انا نو بیا به مستخو کاو سمې نه په بیکاو نو ما مزدورم کړي دی با په واګانم ساتل دی دی د زمیدارې چې څومره کسبونه دی ما لګ لګ یا ډېر ډېر دا به کړي دی خوارې به کړي مزدورې به کړي دی هر څه به کړي دی نو درځي توپ زما یو یو دغه د رزق غټلو یو دنده وا
په شیر باندې تاثیر شته دغه ژوند
لکه په شعر هیڅ تاثیر نشته په مې نشته لکه د هیڅ شي باز زه د نن هم زما چې کم دی چې کم ځای ته زما غلطه زما ډېر زیات قدر ده خلک دي زما ډېر زیات مینناک خلک دي زما سره ډېر مینه کوي خو ما ته دا احساس چرته نه کیږي نن هم زه د سوزکي سر ته خېجم او کلی ته راځم
دا چې تاسو دا د سوزکی سر ته خېشې دغه په خپل یو یو دنیا دا یو درد چاته پیدا کوي دغه درد بیا شاوخه د طبیعت ګوري نیچر ګوري دغه د شیر باندې اغیز کوي او کنه دغه سوال می مطلب
دی د نیچر خو ډیر زیات اثر وی او په ما دی نو ظاهر دی چې کله په ما اثر دی کنه نو لکه بوټي ګولونه اورونه تماشه سیندونه اوبه چینه چینارونه یو څه بل څه د دې په ما خپل ډېر اثر دی زه که په لاره خوب مم زنګی کنه نو ځان یک ساتم زه تماشا کوم زه مشاهده کوم نو دې مشاهده هغه دغه چې کوم دی شوق هغه په ما کې ډېر دی ډېر زیات زه نه ودکېږم زه وایم چې خوب به بیا وکړم خو لکه دغه تماشې مماشې کوم نو چې په ما راغې اثر یې زما په شعر کې بیا خامخا اثر خو یې کړه
تاسو د غرمې لمبې لمبې د کتاب په هغه تقریص کې لیکلي دي چې زما د شاعري لیونی په زیاتېدو دي دا کیسه لا هم روانه ده اوس هم خلک ستاسو شعرونه هم داسې خوښوي او دا شمېر په زیاتېدو دی
زما په خیال چې با هیڅ کمی نه دی محسوس کړی په کې روانه ده کیسه زه اوسم چې کوم دی کنه ما یو کتاب چې کوم دی دا کړی دی شاعر دا به زما شپاړسم کتاب وي نو هغه لکه دغه دی تقریبا چاپ ته تیار دی او دغه دی اوړل غواړي شراب کنه ٹھیک شو نو په یو هفته نیمه کې چې کوم دی ممکن دی چې هغه چاپ هم شي رام شي نو لکه کمی نو بیا خو زه نشم چاپ کولی کنه خلک کم شي کنه نو بیا نه سمجھ آپ کولی بیا دا چې لکه زما د شعر بینوال چې کوم دي دا هر ځای ډېر دي تپوش نو زه خو چې چرته هم رسېدلې ما هلته خلکو اورېدلې ما هلته مې خلک اوري زما کتابونه مې چاپ کوي زما څو څو ایډیشنونه شوي دي د کتابونو
او دا خو ده سایل صاحب ځینې شاعران سهار وختي شعر لیکي ځینې د شپې ځینې مازدیګر یو نیم بیا هغه وخت شعر لیکي چې کله یې په ادبي بهیرونو کې برخه واخیسته او بیا خلکو تشویق کو بیا شعر لیکي. تاسو څو وخت شعر لیکئ؟
ما چې لیکل کړي دي کنه نو یا چې بجلی تللې ده بجلی چې تللې ده نو ما څه لیکل کړي دي کنه سر مې لیکلې ده شعر مې لیکلې ده او یا چې کوم دې د خوب نه به یو ټوټه دې مرا شو کولې ده او شعر چې کوم دې دا په زور نشي لیکلې یا په ایرا کړي چې کله شعر را باندې راغلې دا څه وخت هم راغلې دي چې لکه ایس بلې دې لیکلې بلا مې لیکلې دي او بیا مې راغلې کړي دي لیکلې بي دي او راغلې بي دي او ټول شپه تیر کما یو شعر هم په ټیک طریقه ودل لیکلې شه وکړ هغه چې زما د طبي مطابق نه 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 لیکه په کړه واسه کاغذ تور تور کپ سس سس نو شیر چې کله راځي یا راغلی وی یا بد شوی وی یا بل څور ته خلق کوي بل څور ته وی نو زما دغه د شپې لیکل او د بجلی د تلو سره دا ورځې کې په سې لیکلي چې څوک نه وي زما سره په خوا کې څوک دی نو زه سې لیکم بیا.
سائل صاحب د عربي ژبي یو فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیرا دونیس دی په عربي ژبه هم شعر لیکي او په فرانسوي باندې هم کتابونه لیکلي دی. د شعر په باره کې وایي چې د شعر په باره کې خبري داسې دي لکه څوک چې د مینې په باره کې خبري کوي، یعنی سخت ده خبري چې پیوشي. خو خیر د عمدي خبري ته په سره به زو د تپوس لته سونه وکړم چې ش شعر څنګه شعر وي
زه خپل لکه دا به کار راشي د شعر چې کوم دی کدا دا اوس دا ډیر وګدا خبره ده یا وګدا بازو نه دي
او پلانډو
خدا دې چې پلانډو بدا سی وایو کنا چې لکه سړی دا وای چې لکه په باکه دا شو کولې پیدا کیږي څنګه پیدا کیږي دا سړی نشي ویلې چې دا سر څنګه دی سب مسالې خدا دې چې خشیر چې کوم دی کنا کدی چې به خط تشکیل ممکن وي او سو کې وو کې نو هغه هر څوک چې تبو شو کنه خشیر یوازې ما نه دی لیکلی په پښتنو کې زما په خیال چې د پښتنو ځمکه د پښتنو خاوره په دې کې ډېر لوی لوی خلک تیر شوي دي په شاعرانو کې ټیک شو کنه او په اوسني دور کې هم لوی لوی خلک شته دي خو که مونږ ته په کې څوک څه انفرادي نظر کوي نو ممکنه ده چې لکه احمد دی خو احمد چې کوم دی کنه هغه یو داسې شی نه دی هغه هم لکه کاریګری هم غواړي لکه کوم دی کنه ځکه چې لفظونه مطلب دا دی چې خپل خپل ځای سره کې نه دی نو هغه اثر هغه بر نه وی څومره چې دی د لفظ اثر وی خدا دې چې لکه دا څنګه کیږي نو دا څنګه نه د سړی وضاحت نشي کول خدا دې چې ګران کار دې لکه دا د کاریګرای نه بغیر نه کیږي لکه مطلب دا دې چې تخلیقی توان چې کوم دې کرا دا خدای پاک دې خلکو لړی ور کړی دې خلکو له لګ ور کړی بل ځای خبر.
سائل صاحب، امریکایي شاعر رابرټ فراست وای شاعري هغه د چکل احساس خپل فکر پیدا کړی او فکر خپل الفاظ د دې نظر په اړه څه وایي؟
خبره دا ده چې دغه خبره وکړو چې ته چې فکر هر ځای ته راځي کنه کتا یبا هغه ځای ته نه بیا یې کړه هغه ځای ته نه راځي نو ته ته نه شي راځي یبا ډیر عظیم قوت ده ډیر لوی قوت ده دا زه پورتو پاکل زه پورتو سره بیل لره با خو په دی ور سره هم بیل لره با چې په پورتو کې چې څومره توان دی دا مات په نور ژبو کې هغه څه نه ښکاریږي دا یو دا خبره کوه دا خپل ته به خبره کوه ما په دی خپل یو شعر لیکل دی چې زار د پورتو چې ادا تصویر کوم پکې په بل ژبه کې ډیر زیول ګران د جانان یعنی مطلب دا دی چې لکه اگر شی ونه اگر ته داسې اگر لفظونه دې داسې تړلې وي چې خاص هم په پويږي عام هم په پويږي اوس که ته تشریح زغه کې نو زما په خیال بیا تشریح هیڅوک نشي کولای ځکه چې معنا چې کومه ده شعر یا معنا نه لري د شعر لا محدودیت چې کوم دی د معنی سره محدود کیږي
شیر نمانا کیگی لکه حسن چه نمانا کیگی دغه شیر هم نمانا کیگی زما خپل خیال داده
بالکل یعنی که شیر مانا کیدلی نو ستاسو شعرونه لکه د ویر په چم کې وار د نغمو دی یا د لمبو د سیوري د کتاب شعرونه ما لوستی دي نو دا شعرونه به مې یو ځل لوستل که معنا کېدی خو معنا یو ځل د چا په کار وي لیکن چې بیا بیا یې ګوري بیا بیا یې راړوې دا خو ډېرې معناوې لري که نه نورې معنا پیدا کوي د یو ناقد وایي وای شیر په نظریه چې چا سره کومه سیاسي نظریه وي په دې باندې څوک شیر نشي لیکلی شیر په الفاظو باندې لیکل کېدی شي یو بل ناقد وایي شیر داسې دی لکه یو مرغه سرحد نه پیژني سایل صاحب ستاسو شعرونه تر عامو پورې رسېدلی دي دې بلې خوا ته له اټکه اوښتي دي ستاسو شعرونه اخوا ته
زبا په خیال چې لکه دا اوس لګیا دی ځینې خلک چې کوم دی کوششونه کوي که نه لکه زبا په شعر باندې دغه کوي دا مضامین چې څوک لیکي نو زبا په شاعرۍ کې هغې وایي چې مونږ د مثال دپاره ډېر شعرونه پیدا کولی شو که نه نو ورو ورو کوشش کوي او دغسې د اټک نه اغاړه چې ځینې خلک بیا دا دی چې زه خبرېږم چې اوس تپوس کوي چېره د دې سړي عمر څومره دی دا څو عمر سړی دی او دا څنګه سړی دی دا پلانې دی دا ډیګری دی کنه ځکه چې څوک هم ورته چې کم دی کنه دغه کې زما شعر تشریح کړي نو هغې سره دغه پیدا شي مطلب دا دی چې لکه زمنګ یو المیه چې کوم دا چې منګه دی انګریزي شعرونه راوړو په پښتو کې ترجمه کوو دا ډېره ټیک خبره ده غلطه نه ده خو زه وایم اوس منګه دا په کار دي چې منګ د خپلې ژبې نه شعرونه په دغه ژبو کې ترجمه کړو په انګریزي کې ترجمه کړو په اردو کې ترجمه کړو زمنګ حقوق اوس هم هغه ځای کې چې کوم شعرونه دي هغه په پوره ډول نه دي بحال خدا دې چې لکه مونږ کوشش کوو نو دغه څه خلک پیدا شوي دي یا پیدا کیږي چې هغې زما نوم اوري نو تپوس کوي چې دا څوک دی د کب ځای دی د څه دي د څه دي
سایل صاحب نویو ځوانانو ته تاسو څه ویل غواړئ چې د شعر ژبه یې همداسې شایسته مترنمه شي ښکلی شي لکه ستاسو د شعر ژبه
زه خپل لکه دا وایم چې نوي ځوانان چې کب دي که نه د دې سره د هغې لکه با کردار پکار دي یعنی یو کردار هم پکار دی یو شاعرانه کردار پکار دی چې هغه ورسره وي نو او بیا دا ده چې لکه که د لفظونو ټیک تړون کولی شي ټیک تړون دا ډېره زیاته خواري غواړي ډېره زیاته خواري غواړي یعنی مطلب دا دی چې ټیک تړون یو لفظ چې د یو ځای نه بل ځای ته کېده معنا بدلوي یعنی دا دور ګران کار دی چې ته په یوه مصر کې واته لفظونه کدې په بل مصر کې واته لفظونه کدې دا ځان له معنی لري ټیک شو کنه خدا دا چې دا چې ځان له هر لفظ معنا لري بیا د دې نه یوه معنا راایستل یا یو داسې شی چې سړی دا وایي چې لکه دې شعر زمانه ورک حقیقتونه یو بل ته ورغاړه باسل نو زما په خیال چې دا ډېر ګران کار دی او دا چې څنګه خلک په اسانه کوي کاپی بندي کوي بل څه کوي بل څه کوي دا ډېرې پابندۍ دي د کاپیو پابندۍ هم ضروري دي او ډېرې زیاتې ضروري دي دا زړه ته زر کوزیږي دا فکر ته زر ورسي دا فکر پیدا کوي نو زما په خیال چې لکه شاعري اسانه خبره نه ده داسې چې لکه سړی به کاپیو د ردیب زده کړي یا په پلکشر کې ورته څوک وي چې کاپیا دیته وي ردیب دیته وي او دې براشي کې بلي او کاپیا ردیبونه بوجه دا شاعري نه وي په اصل کې شاعري ډېر وخت غواړي او دا داسې په اسانه او زر زر او په شارټ کټ باندې چې کب دی کنه نه کیږي
له شاغلي سایل څخه مننه له یوې خبرتیا وروسته د پروین ملال شعر لرو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
له پروین ملال څخه مننه چې دا شعر د واتس اپ لاري په خپل شخ په ساجی رادیو مجلې لورا ولای دی.
غنم تر وژو نیم نازولې د غنم تر وژو ژغ راځي د غوړې دلې دسترخوان وژم پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ د وژمو لپه کې ټپ ټپ راځي ټولې کړکۍ پرانیزي دلته پراته د سالنډۍ ناروغان خونې ته روغه په قدم قدم هوا نه راځي وډبرونو دیوالونو ته د وریشم خیال او تمنا نه راځي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي څو ارواګانې ستړي ستړي په بازار کې لالهانده ګرځي د ابرو بیه کښته سوې د قحطۍ کال دی وختونه اوس زموږ د ښار د تنورونو څخه لوږه هر ځل د قمار لوبه ګټي د ترجمنی په څیرې نجلۍ په تور کفن کې ځان غاړلې ټول رنګونه په بازار کې ورک دي د پلوشو په سپینو تلو کې ټپونه د جزام شنه شوي د رنګریز خوم دی په کسوي دلته د بوټي ټال دی پلورل سوي بیته مرینو وړانګو بغاوت کړی دی اسمان تخته ورځ په دېش کې ګرځي څاڅکي له تندې څخه مرسولو اوبه نه لري پرتناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان وشوي د مکتارانو د کورونو دروازو کې بې حسي شنې شوي د مسجدونو دروازو خپلو غوږونو کې پنبه ایښي دي د عسکرونو ښځو ږغ نامحرم څو ټول ږغونه د زمان د سیند په شور کې ورک سوه بربنډې پښې د نازولو وږمو د اغزو څوکو کې ټپي ټپي سوي د دعا نرم توري د هسک په لوري الوتلی نسي تشال د تورو او زګیرویو ډک سو اوس به د تورو او پلسونو د تابلو انځورګر و تابلوګانو ته په کومه تورو کې رنګ د اظهار لټوي زګیرۍ به څنګه رسموي او ته تاریخ ځواب به په کومه تورو لیکي پر تناره د پخېدونکي ډوډۍ ټپ ټپ نامردی وژه وژه ماشومان
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري له تاریخ په میدان ورتک ولایت کې د طالبانو د حکومت له اطلاعات کلتور ریاست وی لسکونه تاریخي سیمه سب کړی دي دغه ریاست د مسولینو په وینا د تاریخي سیمه په جغتو او سید آباد ولسوالیو کې دي جزئیات په راپور کې
د میدان ورتک ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد وایي دی پتیرو درې کلونو کې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالۍ کې وشپته تاریخي سیمې ثبت کړې دي
په میدان وردګ ولایت کې مخکې سي وزارت کې هغه تاریخي سیمې ثبت او رجستر ولې هغه تل ساده دی کله چې موږ دلته رالو بیا موږ د کوشش وکولای او کوشش جاری ده چې موږ ولسوالۍ ته سفر وکړو هغه تاریخي ساحې وګورو نو د موږ د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې 15 اویا ساحې هغه تاریخي سیمې چې ډېر لرغونې سیمې وې ډېر قدامت یې لرل هغه موږ راجمع کړې او ولایت وزارت هم لیږلې دي وزارت راجستر کړې دي اوس موږ په دغه ولایت کې تاریخي ساحې 15 اویا سیمې وزارت کې ثبت شوې دي
نو موړی وایي یو شمیر دغه سیمې تر 2500 کلونو پورې تاریخي مخینه لري او په خبره یې چې د دې سیمو د رغولو لپاره هم دوی هڅې پیل کړې دي نو موړی له خلکو غوښتل چې د تاریخي سیمو په ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او که په کورونو کې تاریخي آثار لري د دوی موزیم ته یې وسپاري تر څو ورته خوندي یې کړي
نو لس سیمې موږ نورې ثبت کړې دي دلته موږ راسره ثبت کړي خو وزارت تر اوسه لیږلې نه دي موږ پلان کړی لرو ټولو ولسوالیو ته سفرونه وکړو انشاءالله په دې ولایت کې به تاریخي لرغونې سیمه شمېر به تر یو نیمو سلو رسیږي چې موږ به هره ساحه له نږدې ګورو او دا کوشش روان ده نو هغه کې موږ هغه ساحه را ثبتو چې هم دا قدامت ثابت شي دا دونه وخت مخکې دغه ساحه دي او موږ په دلته نورم دا ساحه لرو مثلا الغطا تقریبا بنیم زره کال قدامت لري تاریخي ساحه د افغانستان حقیقت ثابتوي
دا ټول نه مې دا غوښتنه ده چې هر چیرې تاریخي ساحې دي، تاریخي سیمې دي، نور تاریخي آثار د مختنی کورو کې دغه صفات دي چې تاریخي آثار څوک لري موموزیم جوړ کړی دی، موموزیم ته دې وسپاري.
په میدان وردګو ولایت کې فرهنګي فعال زبردست زاهد د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې د رغولو لپاره دې هم ګامونه پورته کړي. نوموړی د یو سبسوي تاریخي جماعت په اړه وایي:
دا جماعت کوم چې د دوه اصلي قدمات ډېر دی، او دا د پخوانه د جماعت وو، خو کله چې دا ډیزاین شو چې تاسو وینئ نو دا ډیزاین تقریبا یو سل څلور کاله دی وتلې دي، چې په دوه لسو نه نوي کول کې دا ډیزاین شو دی. دا او د دوه خاورې کوم چې دا جماعت سندلام دی، د دوه خاورې هغه ګډې دا یو رقم کاودای نه دی، دا ګړی مړی چې جوړی هغه به سلوو بیا به دغه ساګای کټاوله اوګای پور سکټرو یو برخه سیمټ پور سکټرو چې د دوه د سندلام په شوی دا ډیزاین په دوه چې تاسو وګورئ ډېر کلک جوړ شوی دا.
د دغه ولایت وسیدونکو هم وایي کچيري په یاد ولایت کې تاریخي سیمې ورغول سينو میدان وردګو ولایت ته به د سیلانیانو راتګ هم ډیر سي. دی وایي اوس مهال د یاد ولایت تاریخي سیمې او بستاني سیمو ته هر ورځ ګڼ شمیر سیلانیان راځي او لیدنه ترې کوي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت او اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې 15 یا تاریخي سیمې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې د موسیقي د هنر پاړه د هنرمند آسی مهرابي څرګندونه لرو. داخلي مهرابي نظر می د آزادی رادیو مجله د چیرونه په خبرونه کې په دې اړه خسته وو چې څنګه خپل شعرونو ته د شزینه شاعرانو شعرونه انتخابوي او لوی سره می د دوی د سندرو په اړه پښتنې ترې وکړي. خو دا مهمه پښتنه پاتې شوه چې په افغانستان کې له څه باندې دریو کلونو راهیسې په موسیقي باندې بندیز د دوی پر هنر منفي اغیز کړی کنه.
نه ولا ډیر خلک وایي زه خو ما هنر ته رښتیا وایم، ما هنر دلته په بهر کې پیل کې، نو او ډیر دغه ډیر مشهور یا مدرس غاړي چې مثلا خلک ډیر اوري یا خوشوي، دوی اکثر یا د بهر ستللی و حتی که د پاکستان او د ایران سره دی تللی و هلته بیا فعالیت کوي په وطن کې، ځکه په هغه وخت کې دوی ته مثلا په فرهنګ ته ډیره یو غټه بودیجه د مرستو سره اختصاصي و چې هغه دغه مثلا هم ګټه اخیستل هم خپل هنر پالي. خو زه دلته ومه زه هیڅ د هنر په برخه کې چې افغانستان ته نه یم تللی او نه هم هلته ما مثلا بعضي خپرونی یا بعضي پروژې مخته وړي، نو په دې دلیل زما پر هنر هیڅ کم تاثیر نه دی کړی. او هغه په اصطلاح د تحول ورست اول سندره هم غزنا سندره و خود چیز ډیره مشهور نه يم یا خلک دې ته پام نکي، هغه هر دلیل چې لري هغه جلا خبره د خواولین سندره ما ویله، د غزنا ذات سندره ما ویله.
استاسو دا خبره سي شرایطو استاسو په هنر تاثیر نه کړي، دا له هنري اړخه ډیره مهمه نقطه ده، ځکه چې هنر باید له شرایطو سره څو غوټه نه کې، هنر خپل احساسات خپل عاطفه ده، څنګه هم داسې نه ده؟
بالکل، ډیر خلک دي سید هغوی چې مثلا وطن کې دي یا په دروستي تحول کې دي خاطر اغله مثلا غرب تر اعلی یا د بی وطن نسو بی کور نسو مثلا په دې ستونزو او په دې بدو حالتونو کې دوی خپل وطن پرشول ته مجبور اسو یا 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 باید للی وای ځکه هلته امکانات نه ولا په تیره بیا د شوځو او د انجونو د پاره نه د کار نه د درس نه د تحصیل، نو هغه محسوسیږي. خو بیا هم ځکه لکه دا خبر زه په دې شرمېږم، بعضي کسان وایي چې ستا پیام څه دی، زه ولا هیڅ پیام نه لرم، خو دا چې زه خپل پر ما باندې صحیح ده، زما وطن دی، زما کورنۍ هلته ده، دغه زما ټولنه ده، زه په دې خوږېږم، په دې خوارېږم او په دې دردمنه کېږم. زه وایم زه باید ما ورکړم، او دا ډېر ښه دی چې پر ما باندې منفي تاثیر ونه کړي، تر دې خو ټول به ټپ درېږو. اغوی خو مجبور دی دلته چې موږ مجبور نه یو موږ ملاس واخو خدا خوش خبر نه ده.
آسیا جان د جمهوریت له سقوط وروسته د افغان هنرمندانو کارونه د یوه هنرمند په صفت څنګه درته ښکاری؟
فرق یې بعضی کسان داسې و چې هغوی د هنر تر څنګ مثلا یو بل وظیفه یا یو بل دنده هم درلوده. هنر هغوی ته ډوډۍ نه ورکول، هغوی ډېر نقص نه دی کړی، خو بل هغه کسان و چې مثلا هغوی یوازې هنر په اصطلاح پاله یا یوازې مسلک هنرولو، نو هغوی چې هلته پاتې دي یا که دلته هم راغلي دي نسبتا کار یې په ټپه ولاړ دی، په دې خاطر چې هلته چې دي اجازه نه لري او دلته چې راغلي دي دوی باید مثلا ژبه زده کړي یا نه پوهېږم. هغه یو محیط چې دی چې مثلا که استدیو وي که یا دوی ودو کې تللې سندرې ویلې یا محفلو کې تللې، هغه محیط باید دوی ته برابر شي. هغوی نقص کړی دی او پاتې سو دا نور دا بل ډله چې ده یا دا دوامه ډله چې ده دوی فعالیت کوي. دوی که هنر هم ونه کړي مثلا نورې دندې لري یا بل مسلک لري په هغه کې مثلا خپل ژوند وکړ مخ ته وړي، ډېر نقص نه دی کړی، ډېر نه دی اغېزمن شوي. اغېزمن شوي خو ټول په دلیل شوي دي.
له تاسو سره یو اروپایی هنرمند د سرګی پلار شخی، هغه څه وایي کله تاسو له سره چې خبرې کړې دي چې په پښتو موسیقي کې د آی پوڅه کې ګوري کمال پوڅه کې ګوري؟
هغه ډیر علاقه لري د پښتو موسیقي سره، کڅم زو هغه پالمانی سره ژغی جو او ما او د درې سبڅوي سندرې چې ستا یعنی یوټیوب کې یا په استډیو کې سبڅوي دي هغه ماده د سره په ګډه کوم پوسټ کړی دی او یو ډیر سوچا کار لري چې هغه ډیر فولکلوري کې او یو بل زما همکارم دی هغه غواړي چې ګډ کار وکړي. دوی ډیر علاقه لري په دې خاطر چې اول د غزموج افغاني ریتمونه چې دي دا لپاره ډیر نیوی دی او که څوک واقعا غواړي چې هنر وپالي نو هغه نوښت ډیر خوښوي. اغه نو یا هنرمند دی په تمامه معنا، نو هغه سرګی چې دی هغه مثلا هغه واقعا فوق العاده یو ښه گیټاریست دی، نوټیشن یې زده دی او ډیر څه باندې پوهیږي. هغه ډیره خاصه علاقه لري، هغه افغاني موسیقي اوري او خوشحالي یې ډیره خوشحالي.
تاسو او بخشي تاسو نوټیشن ته اشاره وکړه، په دې اروپאי موسیقي کې خو زه په موسیقي ډیر نه پېښم، خو څومره څه خبرم د ټوله موسیقي په نوټیشن برابر ده، خو پښتو مثلا فولکلوریک سندري او دانوري دا خو په دې حساب نه دي برابرې، نو دا بیا سرګی ته څنګه ښکاری؟
لري هغه نوټیشن لري کله چې خپل یو سندره یا یو کمپوز څوک جوړي، صرف د غربي او د شرقي موسیقي تر ما بین زلجن کې فرق دی په بازي ریتمو یا په بازو راګو کې چې دی وای چې زموږ هغه اته ماتري لري او شرقي چې دی هغه ودی هغه نو ډیر پیچلې بحث دی. ز خپل ماماتور ما په دغه ځکه یو څه په اصطلاح دی پټکار کې په اصطلاح نه بوایم، یعنی دی باید زده کړی. خنور اصلا افغانی موسیقی خپلم په نوټیشن کې ده چې نوټیشن نه دی لیکل سوی یا کم لیکل سوی، یا صرف دا غسندور ده مثلا کده سرمست چې کمپوزونه کړي یا نه پېژم نور کمپوزیتورانو چې هغه واقعا په موسیقی کې زده کړی ولري، یعنی علمي زده کړی د موسیقی علمي زده کړی ولري، هغه بیا د افغانی سندرې په نوټیشن کې
او بخښي. تاسو سرمست هڅه ته اشاره وکړه، هغوی تقریبا تر ډیره پورې هغه سندري په لغپل ګروپ سره هم یو ځای منظمې کړې دي، چې هغه په افغانستان کې هم مشهور کمپوزیتورانو جوړې کړې دي او شاید په نوټیشن باندې برابر شي، لیکن زما مطلب له فولکلوریکو یو مخ فولکلوریک سندري چې په افغانستان کې لرو دي پښتو، دا هم په نوټیشن باندې برابرې دي او یا چا کار ورته کړ؟
سل پسل کې سل پسل کې پکار یعنی تر یو حد چې زه خبره يم د سکار نه دی ورته سوي چې خصوصا په پښتو ژبه کې چې موږ یو کتاب ولرې چې پاره کې ټول تعریف سی وی یادل ته چې په زخل په شونځي کې د ماشومان سره کار کوم دوی ته د الف با ورز د کې د موسیقي د الف با یعنی شخصا ما خپل نه دی لیدلی خو ډیر کسان وایي چې تریو هدا پوری سوی دی خود کتاب په شکل چې هغه چاپ سوی معنی دی دلی کې خو زموږ په کلوري کې سندري چې تاسو د پښتنې جواب یو په یو درکمه سل په سل کې په نوټیشن کې دی هیڅ امکان نه لري چې په نوټیشن کې نیوي
فکر د کوي سدا یو ډیر لوی تشه ده او باید یو څوک اقدام وکړي او دا تشه ډکه کسي د پښتو فولکلوري کې سندري سندور لپاره نوټیشن ولیکي او دا ساسو مخکې خبره الف ب ورته برابر کې هم داسې نه ده
بالکل بالکل نو دا کار هیڅ نه دی سوی
او باید وسی او باید وسی
باید وسی سل په سل کې باید وسی مشتوله ماتوران یو ډیر 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 کسان چې دی وس کمپوز جوړي د تجربه یا د تجربه د مخې جوړي یا نه پېژم ډیره موسیقي اوریدل یا ډیره خوشي یا نه پېژم بدلاسي یعنی استعداد پکې لري خو د زده کړې سره ډیرو کوم خلکو جوړ کړی دی
یعنی علمی زده کړې کې ولري لاغلی مهربي څخه مننه دوی په مرکه کې دته اشاره وکړه چې زما ذات په نوم سندره په افغانستان کې پر موسیقي تربندیز وروسته لومړی سندره ده چې وی افغان سندرغاړي یا سندرغاړي ویل ده دا سندره سره اورو او له همدې سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله راغونډوم زه احمد چیبر له تاسو اجازه اخلم شته وی
مکڑا نور شیم خلش مات یما د فرخوندې په شان شهید بے کسات یما حسی په دور د فتنو کې زیږې دلې یما زغل دی کې رشد نه یم بے پسات یما زما د ذات دور کبو باقی گنا شوی تو بہم شویدا زما دزاد دور قبولو نارحم شویدا یواشی باقی گنا شوی